السلام علیکم ز اجمل اندیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله دا مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه افغان ماشومان وژل شوي او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې ازادي راډیو ته استولی ویلي د افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال ولویده خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوث ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په څوزګري سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته پرې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي. 2 تنه نور ټپیان دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسول. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وایي موږ د بشري حقونو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقونو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو ځورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او اغېزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کرونا ناروغۍ د نوو مواردو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګیبریوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او وویل چې دې هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. دبلیو ایچ او پرون په څلور ساعتونو کې له 2023 د زیاتو نوو مواردو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 12 میلیونه او 3 لک واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نېټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپریاتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله هایا صوفیا په جمعات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې څه پرمختګونه دي؟ دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. بېوزلۍ سره د مبارزې سازمان آکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوې د لوږې ناورین د پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هره ورځ د 12,000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سختې لوږې سره مخ کېدای شي. په دې بم ریپورټ ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربیره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي. د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شیوي، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه د لمنځه لاړ شي، مذاکرات پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسېږو.
پروانونه کې ورستل دی چې حکومت د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشې کولو پر سر د ناندریو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په اتلسمه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي. خو د پنجشنبه په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبه او دوهمه د سه شنبه په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبه ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل تر څنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالې متاسفانه واقعات سوي دي، سب سوي دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې، د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص شو، د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې، دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا والا خبریالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. د غوی کور تلاشی شو، د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي؟ ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مسله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړه پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولی کار دی. اما در رسانه های قانون پر اساس خبریالان او طول اتباع در افغانستان حق لری که خپل اعتراض ولری در حکومت و مقابل که انتقاد ولری او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد و رسانه لخوا باید اخبار شی. زپ دی مطمئن نیم چه در رسمی پالیسی بایی، اما زینک مسئولان چارواکی چه پا افغانستان که الوند دارو کار کهی دا فکر کهی چه کلا سوک پا جمهور رئیس ولسمشر انتقاد کهی اغا باید وزا پرسی دا یا خک کار دا بیشتر دا تملق جنبه ولری یا هم دوی واقعا حکومت غواری چه وست چه ده سول مذاکرات به پیلیگی او منگ دیو نیوی پلاو سرم خامخیو دوی دغه انتقادون محدود.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد په بیلابیلو برخو کې خبری په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشنی نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشنی نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی همداراز وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوالې ټولنې په دې هېواد کې د بشري حقونو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړي دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هېواد کې ژر تر ژره د بشري حقونو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملي او اغېزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هېواد کې د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوالې ټولنې په مرسته د یو مالي صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هېواد د پوځي مشرانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړی: کانګرس پر پوځي مشرانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ټرمپ له پوښتنې سره مخامخ کړه. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ټرمپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنجشنبې د ورځې په اجتماعي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
پی وزلی سره د مبارزی سازمان اکسفام لنړیوال ټولنې وخت چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوږې ناورین دی پای ته ورسوي او په دې برخه کې دی شټک ګامونه واخلي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځني ډول د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. د اکسفام په یو تازه رپورټ کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک له لوږې سره مخ کېدای شي. دا رپورټ په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډله ییزه بیکاري زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کمه کړي. لا بې وزلۍ سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په رپورټ کې همداراز ویل شوي، کرونا وبا د لوږې د ناورین پر هغه اور چې لا د مخه په لمبو و نور تیل اچولی دي. په رپورټ کې د اکسفام ادارې د لنډمهالې رئیس چیما ویرا له خولې ویل شوي، کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس و ګرېوان و، یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونه د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپرېږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په رپورټ کې د لوږې لسته او د ډګرونه په ګوته شوي چیرې چې د خوړو نشتوالي ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کېږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبي سودان، سوریه، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د اکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼ درولي. د لوږې ضد دې نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي تر څنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت دا یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي، خو تر هغې مخکې زو ننګرهار ته دغلته پرون د یو ملکی هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو پرانیسته وشوه. له ننګرهار څخه سهارګل امیرزی نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ د ګمبیری ډاک په شاوخوا 3.5 تجربه ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي، چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو نړیواله مسله، هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکولېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې د روسیې پر ضد د دعوې هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې، او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله وختېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله